افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. دا په داسې حال کې چې شپږ ورځې وروسته د دواړو لورو استازي بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره خبرې پیلوي. دا چې دغه څرګندونې به په دې خبرو څه اغېز وکړي چارو د یو کار په نظر مو اخیستی دی او پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ارګ وایي د طالبانو جګړه ییزه تګلاره بدله شوې ده. ولسي جرګې د کابل ښاروال څارنوالۍ ته معرفي کړ او د هغې لاسلیک یې بې اعتباره کړ. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي سږ کال په ټوله نړۍ کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګ وویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پایل سره هم مهاله خپله کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له خیب انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژي دی چې وروسته له مذاکراتو سره هم مهاله دی شروع کړي.
ارګوی له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وجنو تر شا د طالبانو او حقاني شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. دوی تور پورې کړی و چې دا د دولت کار دی. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارکزای وایي پر دغه کس چې هویت یې لا نه دی معلوم د ښار څوارلسمه حوزه کې برید شوی دی او برید کوونکي چې په موټر سایکل سپارو و تښتېدلی دي. د ازادي راډیو خبریال بیا د یوې سرچینې په حواله چې نوم نه اخلي وایي وژل شوی کس د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو اونیو کې شپږم هدفي برید دی چې کندهار کې کیږي. له دې وړاندې د کندهار د حج او اوقافو مشر یو ورته برید کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې د کابل ښاروال داود سلطان زوی څارنوالۍ ته معرفي کړه او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې دغه پریکړه نن وروسته له هغې وشوه چې ښاغلي سلطان زوی د وکیلانو استجوابیه غونډې ته حاضر نه شو.
ولسی جرګې ته د کابل د ښاروال د ناقانونه ګمارونو، د هوا ککړتیا او ښار کې د نورو ستونزو په اړه ډیر شکایتونه را رسیدلي وو. پریکړه همدا وه چې ښاروال غونډې ته راشي او معلومات ورکړي، خو هغه حاضر نه شو.
شهباز وایي له دې وړاندې څو ځله ښاغلی سلطان زوی د جرګې کمیسیونونو ته هم بلل شوی خو ځواب ویلو ته نه دی ورغلی. د ښاروال ویانده سمیرا رسابیا وایي داود سلطان زوی تل ولسی جرګې ته ځواب ویونکی دی او په خبره یې نوموړی د کابینې غونډه کې د بوختیا له کبله د جرګې استجواب ته نه دی تللی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی وایي 2000 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوی دي. دغه فدراسیون نن په خپل کلنی راپور کې ویلي 20 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په آسیا پاسفیک سیمه، 18 په امریکا، 8 په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې، شپږ په افریقا او 2 په اروپا کې وژل شوی دي. راپور کې افغانستان، پاکستان، سومالیا، فلیپین او مکزیک د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې د خبریالانو ژوند ته پکې ګواښ ډیر دی. تیر کال دغه فدراسیون د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې 9 پیښې ثبت کړې وې. په راپور کې راغلي 2000 کال کې د خبریالانو د وژنې د پیښو شمیر د 1.5 کاله مخکې، یعنی 1990 کال شمیرو ته ورته دی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم د کورونا وایرس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایرس دغه بڼه تر اصلي هغه چټکه خپرېږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلی. د وایرس دغه بدلون موندلې بڼه تر اوسه شلو هېوادونو کې لیدل شوې چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هېوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمېر هم په زیاتېدو دی چې د وایرس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتک بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوې چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد د بېلابېلو واکسینونو ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یو وخت جنایي دوسیه پرانیسته ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبل غلا کړي دي. دغه دوسیه چې تېره ورځ پرانستل شوه نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي. الکسی ناوالنی بیا پرون د دې دوسیې تر پرانستلو وروسته په ټویټر پاڼه ولیکل چې پوتین یو غل دی او چمتو دی هغه کسانو وژني چې د ده د غلا پر وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې پرون ویلي چې یو شمېر غیر انتفاعي ادارې چې الکسی ناوالنی یې چارې پر مخ وړي له خلکو څخه 538 میلیونه روبله چې 4.49 میلیونه ډالره کیږي راټولې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره همهاله دی شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې کم یوه اونۍ وروسته به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. آیا دا ډول څرګندونې پر دغو خبرو اغیز و نکړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
دوی وعده وکړه چې وروستۍ پیښې طالبانو سره بحث کوي او همدارنګه په حکومت سره غږیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 5 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړه. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د خبره دی ولسمشر ویاند صدیق صدیقی انکړی او ویلي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوري وخی. څو د په وینا په یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری ووسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده شپږ ورځې وروسته د راتلونکي سیشنبې په ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې پیل شي. نور به په دې راپورټ کې واورو.
ولسمشر ماڼۍ په کابل کې وروستۍ هدفي وژنې او بریدونه د طالبانو د برید او انکار په نوم د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مخ ته وړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ښاغلی صدیقي زیاتوي، له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي، څو له دې لارې وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال توا خان مینه پال
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دي شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دغو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا شي د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي په لاس ته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ډېری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو حقاني شبکې غړي یاد کړل. طالبان بیا د افغان حکومت دایدار دوي. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې روسي هدفي وژنې د افغان حکومت کار وباله او په دې وژنو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړل. د افغانستان حکومت داسې مال هدفي وژنو د سورې خبرو سره تړلې موضوع بولي چې تمره د مرغومي یا جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټې پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د مذاکره کوونکي پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دیني عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دیني عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره واخلي. د دې پړاو خبرو دوه مهم موضوعات اوربند او د راتلونکي نظام څرنګواله دی. د افغانستان حکومت وایي د سولې خبرو د خبر مختګ لپاره باید اوربند او شیاغه غوښتنه چې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم مطرح کړی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خغلی اتمر منصور احمد خان ته ویلي پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لري او کولای شي چې طالبان اوربند ته راضي کړي.
و مورد چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې نوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنی شپږ ورځې وروسته، د راتلونکي سیشن بې په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل کړي. په دې اړه مې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه فاروق بشار سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا ډول څرګندونې به د سولې په دغه پیلېدونکي بهیر اغیز ونه کړي؟
زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او د افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو په خپله اورېدلی دي او تاسو په خپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند ثابت شوی دی. چنانچې په هلبند کې کله چې د آزادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوي دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې دا داعشان د طالبانو ډلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته. تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بله بشار صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي
بشار صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېره بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټاپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت ترې یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېره بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان پیژني. دا د تیرو 19 کلونو بیان ازادي په افغانستان کې وستر لاسته وړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا سرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی ځای راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبانو غوتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او ضمنه دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یوه سوله وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشي شو، او په دې ترتیب سره دوی ویلي وو چې دا اور کم دا غلچي فران چې پخپله امریکا او خلیلزاد وایي چې طالبانو موږ سره منلي وو چې دا په افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل زیات نه شي دغه انفجار او انتحارات. حال دا ده چې موږ تاسو ویلي چې دغه انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې، بلکې په محلاتو کې دوی پر افغانی پوسو باندې حمله کوي، هغه بیچاره اسکار او وژنې، هغه ملکي خلک وژنې، بم چاچول کیږي. دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسي فلان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ امریکایانو په ګونډه کړې، اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر صاحب
نه هغه دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز لاسته راوړلی چې غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به څه نه وي.
د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو البته وړاندې به واوري چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو سره پرون کتلي وو، او هغوی ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را تون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواردل
و اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه و ده خبرو لزایه شیبه پا شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی، تویتر، فیسبوک پانی او یوتیوب چخه واوری، ولولی او وبینی.
د ازادي رادیو خبرونه د پټول افغانستان کې د غراز په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په هم صافه وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شرز ظفر او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ورته ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایه رئیس مجیب خلوتګر وایي راس ولسن او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو استازو پرون د رسنیو له یو شمېر مسؤلانو سره پر همدې موضوع خبرې وکړې. په عین حال کې د اریانیان نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې کتنه کې د رسنیو مسؤلانو د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو او هدفي وژنو موضوع له دوو سفیرانو سره شریک کړه، او هغوی هم په دې برخه کې ورسره ژمنې وکړې. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې ورسره بلی د خبريالانو پر وړاندې ډیریدونکو امنیتي ګواښونو د رسنیو یو شمېر مسؤلان مجبور کړل چې په کابل کې د امریکا سفارت له سرپرست او یو شمېر نورو سفیرانو سره دا موضوع شریک کړي. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر وایي خبريالانو تشته ګواښونه جدي دي او دوی دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. ښاغلی خلوتګر د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو ژمنه وکړه چې دا موضوع به له افغان حکومت او طالبانو سره شریک کړي.
دا وکړه چې ورستۍ پیښې طالبانو سره بس کې یو دارنګه غواړي چې طالبان باید که دوی دغه کارونه کړی ده او دغه پیښې رامنځته کړی ده باید دوی په دغه مسله کې ځوابګو باید پاتې سي، همدارنګه حکومت سره
غږیږي. د رسنیو له مسؤلانو سره په دې کتنه کې د امریکا، کاناډا، برېټانیا، فرانسې، سویډن، ډنمارک او د اروپایي ټولنې سفیرانو ګډون کړی و. له دې لیدنې وروسته په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان له یوې مهمې لاسته راوړنې چې د بیان ازادي ده ملاتړ کوي. ښاغلي ویلسن زیاته کړې ده او شریکانو یې وغوښتل چې د رسنیو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي او د هغوی د امنیت ساتلو او ورسره د همکارۍ په برخه کې بحث وکړي. په ورته وخت کې د اریانا نیوز ټلویزیون رئیس شریف حسن یار وایي په دې لیدنه کې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو ټولې اندېښنې مطرح شوې.
موږ د افغانستان د رسنیو په استازولۍ خپلې اندېښنې له نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې. دوی وویل یو لړ میکانیزمونه به کار واخلي څو وکولی شي چې په راتلونکي کې د خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړیو د بریدونو شاهدان ونه اوسو.
تیرو نږدې دوه میاشتو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر غړو مرګونی بریدونه شوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، د ټولو نیوز پخوانی وایان یاماس یواش، په ننګرهار کې خبریال ملاله میوند او د غزنی د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد له هغو خبریالانو دي چې په دې پیښو کې وژل شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی، خو دې وژنو په افغانستان کې دننه او له هېواده د باندې خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. تازه د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې افغانستان په 15 هغو هېوادونو کې شمارلی چې د خبریالانو لپاره خوناړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان عام روغتیا وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي چې په دې وزارت کې د فساد په تور له نیول شوو کسانو د هر اړخیزې څېړنې وکړي. تېره ورځ لوی څارنوالۍ ویلو چې له ملي امنیت سره په همغږۍ د دې وزارت اړوند څلور تنه د بډو غوښتنې په تور نیولي. نور هله په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د وزارت رهبری په شفافیت ټینګار لري او له لوی څارنوالۍ غواړي ټول هغه اشخاص چې په عام روغتیا وزارت کې په فساد کې ښکیل وي ورنه څېړنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت رهبری ژمنه ده.
څو تنه چې تیر ورځ څارنوالۍ د ملي امنیت په همکارۍ نیولي، روغتیا وزارت رهبری خپل اشخاص تحقیق لپاره ورغوښتي دي تر څو ورشي او تحقیق وشي که دغه اشخاص په دې برخه کې ښکیل و نو لوی څارنوالۍ ته کولی شي چې دغه اشخاص سره خپل قانوني چلند وکړي.
بلخوا د عام روغتیا وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي د لوی څارنوالۍ پلاوي له وزیر د هغه د ورور احمد شکران عثماني د کابل په یو روغتون کې د کارکونکو کاو سرمزاده و د وزارت د مالی چارو سلاکار فرامرز حمیدی او فریدون سلطانی نه د چړنو غوښتنه کړي چې دا محل ترې چړنې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې وزارت له فساد سره د مبارزې او همداشان د قانون په پلي کېدو کې هیڅ ډول خپلوي نه مني. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د عام روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتونو له مخې وړمه ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د رشوت غوښتنې په تور نیولي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې تورن کسان په توقیف کې دي او دا محل ترې څېړنې روانې دي او لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دا قضیه به د قانون په رڼا کې وڅېړي او پایلې به یې له ولس سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله اقبال دا له فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه اقدام بولي او د جرم ثابتېدو په صورت کې د لازمې جزا غوښتنه کوي.
ښه اقدام د خوځو چې دوی ته لازمه جزا ورکړي او دا کیسه ګړندۍ چې موږ د فساد د منبع باندې چې خلک یو ډول فیصله د فساد فکر هغه د فساد فکری فساد چې فکر دی درکی په دې فکر وکړو که دا حل نشي موږ به ځینې اقدامات وکړو ولې بیا به هم زموږ دولت نظام او ولس په اصطلاح د فساد تر پوښښ لاندې وي او دا به هره ورځ موږ به کړیږو خو یو اساسي حل به مو نه ورته پیدا کړی. متاسفانه چې تر اوسه هم په دې کې هم د یو ملت په توګه او هم د یو نظام په توګه ناکام وو.
دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ وایي درې ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې تنه سناتوران په حیرتان بندر کې د 40,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور نیولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د سعودي عربستان یوې محکمې د ښځو د حقونو یوه مدافع په 15 کلونو اتو میاشتو بند محکومه کړې. زه یې رسنیو راپور ورکړی چې د ښځو پر دغې د حقونو پر دغې فعال تور پورې شوی چې د سعودي عربستان ملي امنیت د زیان رسولو هڅې کولې. نور به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې واورو.
د سعودي عربستان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ د ښځو د حقونو یوه مخکښه مدافع په 50 کلونو او اتو میاشتو بند محکومه کړه. د ځایي رسنیو د راپور له مخې پر یو 10 کلنی لجین الهزلول تور دی چې د سعودي عربستان د سیاسي سیستم د بدلولو هڅې کولې او د دې هیواد ملي امنیت ته خطر پېښاوه. د محکمې دې پریکړې د نړیوالو انتقادونو راپارولې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر وضعیت انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو د حقونو متخصصینو پر حزلول تورونه نامشروع بللی دي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې په ژنیو کې د غونډې پر مهال په سعودي عربستان کې د بشري حقونو په اړه بحثونه کړي وو. ملګرو ملتونو ته د آیسلینډ سفیر هیرالډ اسپلاند د 2019 کال د مارچ په 8 نیټه دې غونډې ته داسې ویلي وو:
د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې غړي کولای شي او باید یو رغنده رول ولوبوي چې په سعودي کې اصلاحات رامنځته شي. موږ د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او ځانګړي رپورټر سره یو ځای په سعودي چارواکو غږ کوو چې د لجین الهزلول، ایمان النفجان، عزیز ال یوسف، نسیما الساده، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز، حتون الفاسی، محمد البجادی، امل الحربی او شادان الانیزی په ګډون دې ټول کسان را خوشی کړی چې د خپل بیان د ازادۍ عملی کولو په خاطر نیول شوی دي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې حزلول د شذو د حقونو له یو شمیر نور مدافعینو سره یو ځای ل 2013 کال راهیسې په زندان کې شپې ورځې تیروي. د راپورونو لمخې محکمې د دې د بند 2 کال او 10 میاشتې وخت لغوه کړی. دا په دې معنی چې دا به د 2021 کال په فبروري میاشت کې راخوشي سي. په امریکا او اروپا کې د بشري حقونو مدافعینو او مدافع وکیلانو د دې د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. حزلول په سعودي عربستان کې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره او همدارازې په خپل هیواد کې له ښځو سره د سفر پر مهال د نارینه خپلوانو د الزامي حضور پر وړاندې مبارزه کړې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو او د دې کورنۍ ویلي چې دا په زندان کې شکنجه سوې، خو د سعودي چارواکي دا تور ردوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
او سمې یو بل نړیواله موضوع د کورونا په نوی بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې وموندل شو، په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم نوی پیښې ثبت شوې او دا ښیي چې دغه د وایروس دغه نوی بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. بیا هم نور تفصیل به لمن علي بشیر څخه واورو.
په امریکا، هندوستان، پاکستان او لاتین امریکا، کاناډا، استرالیا او لشتر لژ شلو اروپایي، آسیایي او منځني ختیځ هیوادونو کې د نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 9مه تایید شوې او ویل کېږي چې ټول نشي نشانې داسې شي چې د وایروس نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغه ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوې او له همدې کبله دولتونه اړسوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. کباله چې د کورونا وایروس دا بل بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي. د اروپای ټولنې د روغتیا ادارې خبرداري ورکړې چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته سي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای سي. یوه اونۍ مخکې برتانیې د نوې بڼې کورونا وایروس یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلینډ کې محدودیت اعلان کړ. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل سو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو ډی جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2021 کال کې هیله سته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټولو اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یک شنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوې بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 5,00,000 کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 5% برخه جوړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په په همدې سره د خبرونې دوهمي نیمایي ته نږدې شوې یو. مخکې مو په نړۍ کې د کورونا د نوې بڼه د کورونا د وایرس د نوې بڼې په اړه واورې، تر اوسه پورې دغه نوې بڼه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت هم ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین به په شپږو میاشتو کې افغانستان ته راورسیږي، او په لومړۍ مرحله کې به هغو کسانو ته چې ډیر زیانمنونکي دي دغه واکسین ورکړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ویلو چې د افغانستان د وګړو 3% به په لومړۍ مرحله کې واکسین شي، او په دو کلونو کې تر 2022 کال پورې به په 5 مرحلو کې د واکسینونه نور واکسینونه هم افغانستان ته راوړل شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس با صدر الله لودین ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د طالبانو جنگي تګلاره بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. د ارګي ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دا تګلاره په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره هم مهاله خپله کړې. طالبانو را د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ناپیژنده وسلوالو نن سهار کندهار کې یو تن په ډزو وواژه. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې د دغه کس هویت تر اوسه نه دی څرګند. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا د مسعود اتل په نوم د کندهار د هوایي لوا پیلوټ دی چې وژل شوی. د افغانستان ولسي جرګې د کابل خاروال داود سلطانزوی څرنوالۍ ته معرفي کړ او د هغه لاسلیک یې بې اعتباره وباله. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي 2020 کال کې شپېته خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم د کورونا وایرس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پېښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالني پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، بیا هم اسدالله لودین سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په دوبۍ کې د فوټبال ملي لوبډلې روزنیز کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کمپ د فوټبال ملي فدراسیون لخوا په دوبۍ کې د ملي لوبغاړو د روزنې لپاره چمتو شوی و. نوموړي وویل چې د روزنیز کمپ په پای ته رسیدو سره هغه لوبغاړي چې له بهر څخه کمپ ته راغلي وو بیرته خپلو کلبونو ته ستانه شول. نوموړي وویل چې د فوټبال ملي لوبډلې د درې ورځو لپاره د متحده عربي اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړل. په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې 12 له بهر راغلي وو. دغه سیالۍ د قطر د 2022 نړیوالو لوبو کې د بنگلاديش په وړاندې د لوبغاړو د چمتووالي په مخه تر سره شوه. د وشو ژمنۍ سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د وشپې لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې له وشپې کلبونو څخه 200 تنو لوبغاړو ګډون کړی و چې 80 تنه یې د غوره لوبغاړو په توګه وټاکل شول. ښاغلی یورش وایي غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې د دوه ټیسټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په یوې پاړۍ او 45 منډو ماتې ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ یاده لوبه د دسمبر میاشتې په 26 نیټه د سریلانکا لوبډلې په توپوهنې پیل شوه چې سریلانکا په لومړۍ پاړۍ کې 396 منډې وکړې. سویلي افریقا په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 621 منډې وکړې. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه سیالۍ به د جنوري میاشتې په 3 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غېغو چې یو بشري ننګونه ده. و به وری چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره دراکه مشي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت سره تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 کال کې چې کوم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په هغه کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات اسولې خلک کډ اسول ل خپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچه ډیره زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو، د فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه دی او چا روزمره درآمد فی نفر که اغا کمی اغا دی بیخی اغا سری کرخی تا سړی رسیگی.
کراش و عواملو تایی ولی فقر دیر ده؟
اول پا دی ملک بیکاری دیر زیاده ده، بیکاری بی هده ده. هاگه گزارشونه چه خبرسوی دی او هاگه چوک چه لاسرسای کار تلری لیغه جمله نه دیر کسان دی چه اغا د خپل دکانداری د ذریعه نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سروشی ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجه نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریخو، چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیع خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نور هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولی 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کوم یې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي. هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو ول ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولې هلته بیا یو هسې بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد دی او چانه اورېدلی دی او چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسېږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی، لکه د اول پس مخکې مقدمه کې سیمال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وی چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه سره کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشري انرژي هم ضای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاصې بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چند په سې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدغه د دولت عواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګي وکي. بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري خاطر خلک غوړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسی، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، داوت دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت لری.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که ما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکیږي تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس د شاو د پوره مې اخستې دي
نن په همدې اکر خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسئ قدر منوکتون کو فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که او مندل شوا دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کرل تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزه خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملکه ده مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو مصریان پا ده عقیده و چه شین رنگ ده جوندی پاتی که دلون نخده نوزه که له فیروزه نه هم ده تزینه ولو او هم ده بیلا بیلو باورونه لپاره کار اخسته چه له هم ده افغانستان پا گردون ده زینو نور و ملکونو خلق هم اما آغا پخانی باورونه پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او دست نور جوریگی ده غور اوزیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سر یو دول عادت شوی دی تلی پا گوتوی
ولازا ده هر واره چه کور تجما ده ووز پا کور یه رزک دیر فیروزی گوتی لرم صرف یو شوق ده و ده غوی پارا من خستی ده او یو وقت زه چه لگزوان مم دوی گوتی بمی پا یو خیلاز پا گوتا یو پا چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای
د فیروزی د غمی پاکل خلق بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی د غمی سره ډوړې پتنره پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وګتی وی کله چې سړی ډوړې پخوي ډوړې چاچی پرزن کله داسې هم کې د شکل چې خځه شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکیږي تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي خځه اوس ډېر حال ځلې کې چې هغه جوړ کې او پګته کې
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای اگر دیر توانونه لسی که غو یا میگه ملاداره ی بچه تینه غرزه بی ضرارونم لدی که غره گتی لدی بیا غره ضرارم لدی که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ولا کسی دا کیږي به سی غل ور نه تیرسی سی هغه پاس لغنه سی هغه کوم خصلتونه غلری کوم ضررونه لري هغه ضرر دیدل باینه لورسی.
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکارې ته یې د فیروزه غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څوک دي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټېد خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر دېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوي؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چمرته وخلو ځکه دامه د افغانستان ده. نو د سیدو درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو وسو اوري د لر جرلس او درې څل وختم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده، د کابل په نوي ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر خسته خسته شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سی وي. نن راځو دی فیروزي پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
لږه تاسو مخته دا بوجي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده. دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیف کیږي کمی د په قیمت هم تفاوت راځي. د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمی لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت تو دا خوب بد داورت تشریکی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله قدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي ل فیروزی رامیانو نکنو شینم سره
د دې مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله یو ګوته سره ده، په دې کې دوم جوړی لري سره هر قسم چې تاسو غوښتي داورت جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لایسي
د منګه په دغه شو کې او اصلي فیروزی دي ټوله په تلو کې من کار دي. دا پتلو کې دا اوغه دوا درې سیټه نور چې څلور سیټه اوغه په نقره کې مکمل سټه چې غسر ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا پتلو کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا تویني دا 55000 افغانۍ دا اوغه په نقره کې چې دا اوغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړی دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اکثره تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندې لري زمرد سره لري چې موږ تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره لري مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندې لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندې لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندې زیاته ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم بی نو طبعا دیگه قیمت ارزش زیاتیگی او کلا خطروس پوری دی کم تجربه چیز لرم ما داست نو دلی دلی چی دی قیمت برا چی چوی قیمت به جک چوی چی چیگی نه
دیر زیاد من
نزمان داری سلامت روشی تاسنم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیلا بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نلری د پهانتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی خو مثبت یا منفی اثر نلری
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نوع بدن سره سازګاري لري روان سره سازګاري لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپېڅلی ګڼي په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي ځمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کاڼي چې کله راوستل شوي دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی ژوري لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کې کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو ځایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو جوان پشی با که خبروانه پای درسته بود تربیا خیچاری
مین بند پیلیگی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی دمین بند پیلیگی